السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 23 نیټه ده. ملي حامی ساده مو د مشال ریډیو د غرمې دولسو بجو په خبرونه کې مهتلي کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ چننې او تفصیلي لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین ګورو.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. حاجی غلام علي د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه د خپل چوکي سوګند پورته کړی دی. د کراچي ښار نظم آباد په مجاهد کالونی کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري او طالبانو د لوګر ولایت په یو لوبغالي کې د سلګونو نندارچیانو په وړاندې درې ښځې او نه نارینه په کوړو یا دورو وهلي دي. د خبرونو تفصیل. حاجی غلام علي د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه د خپل چوکي سوګند پورته کړ دی. د گورنر هاوس لخوا په خبر شوی او بیان کې ویل شوی چې تیر ماخام په دستور کې د پېښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان د نوي مقرر شوی گورنر حاجی غلام علي نه د خپل عہده سوګند واخیسته. په دستور کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نشتلګون یو مرکزي مشر غلام محمد بلور د صوبي چیف سکرتر شهزاد بنگش او د صوبایي او قامي اسمبلی زنغړو ګډون خو وزیر اعلی محمود خان او واکمن تحریک انصاف غړو په کې شرکتونه کړ. روان کال د اپریل په 9 په قومي اسمبلی کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک د بریالي کېدو نه وروسته پخوانی گورنر شاه پرمان د خپل عہدې نه استعفا ورکړې وه. د کراچۍ ښار نظم آباد په مجاهد کالونی کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. له کراچۍ د مشال ریډیو د خبریال د راپور سره سم پرون د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتي شوي دي. پولیسو مظاهره چان وهلي ټکولي او د ښځو په ګډون یې ځینې مظاهره چان نیولي هم دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې زیات سیمه اوسیدونکي چې زیاتره پښتانه دي وایي چې دوی له لسیزو په دغه ځای کې ژوند کوي او د ودانیو قانوني اسناد هم لري. په دغه اړه یو ځایي اوسیدونکي نواب محمد مشال ریډیو ته وویل
په دې حالات کې راغلي چې سار پښې په څلور بجې باندې راغلي جمعتونو کې چې کوم کسان مانځله تللي هغه الته بند کړي دي او دلته کې زنانه زمونږ ناستې وي احتجاج ته راغلي. زنانه زمونږ وهلي دي، جتیانې کړلې، داغونه برقي نقابونه راکاږلي، بیا جیلونو ته بوتل دي.
چارواکي دا کوي چې په مجاهد کالونی کې درې زره غیر قانوني ودانۍ دي. د کراچۍ د پرمختیايي ادارې مشر محمد علي ویلي دي چې په مجاهد کالونی کې په سرکاري ځمکه قبضه شوی اوسیدونکي هیڅ قانوني اسناد نه لري او د ځای د خالي کولو لپاره ورته لوړاندې خبرداري ورکړل شوی و. د سیاسي ګوندونو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د راتلونکو 80 کلونو لپاره د ملکنډ سیمې ټیکسونه معاف کړي او دغلته د امنیت په ځای کې. پرون په بټخیل کې د جماعت اسلامي په مشرۍ د بلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویل چې حکومت دې د سیمې د پرمختیا لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي او د بدامنۍ د پیښو مخه دې ونیسي. په جرګه کې د مقامي سوداګرو د اتحادیو، مدني فعالانو، بلدیاتي استازو په ګډون د عوامي نشتلګون، پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام او قامي وطن ګوند ځایي او صوبایي مشرانو برخه واخیسته. د جرګې د اعلامیې وړاندې کولو پر مهال د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وویل چې ملکنډ د راتلونکو 80 کلونو لپاره ټیکس فری زون وګرځول شي، د 2022 فارست ارډیننس کې د بدلون شي، د ځنګلونو د مالکانو حقونه دې ومنل شي او له چترال له لارې گلگیت ته غځېدلی سړک دی د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منسوبې برخه وګرځول شي. او طالبانو د لوګر ولایت په یو لوبغالي کې د سلګونو نندارچیانو په وړاندې درې ښځې او نه نارینه په کوړو وهلي دي. د ایسوسیټیډ پریس خبري ایجنس د راپور تر مخه د لوګر د والي له دفتره پرون خلکو ته بلنه ورکړل شوې وه چې د سزا د لیدو لپاره د لوګر پولي عالم خارګوټي لوبغالي ته راشي. د والي په دفتر کې چارواکي د نومونو خودو په شرط خبري ایجنس ته ویلي چې د یو سیمه ییز عدالت لخوا ځینې کسان د غلا او زنا په سزا محکوم شوي وو او هر یو ته د خپل جرم د سزا په توګه له 21 تر 9 دورې یا کوړې ورکړل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په سلګونو کسان لوبغالي ته راټول شوی وو او پر دغه مهال په عکسونو او ویډیوګانو جوړولو بندیز لګول شوی وو. طالبانو د هیواد د دویم ځل نیولو له سمدستي وروسته ژمنه کړې وه چې ډېر اعتدال به ولري او د ښځو او اقلیتونو حقونه به خوندي کوي، خو پر ځای یې دوی حقونه د خپو لاندې کړي او د شپږم ټولګي څخه وروسته یې د جنکو په تعلیم بندیزونه هم عملي کړي دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري وزیر اعظم شہباز شریف، لیوٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا د گډو ځواکونو مشر یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف او لیفٹیننٹ جنرل سید آصم منیر د پوز مشر مقررولو پریکړه کړې ده. معلومات درکو، پرون حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په حیث لوړه وکړه. د دغه عہدې اهمیت څه دی؟ یو خبریال وای
ډیر زیات اهمیت د دې صوبې گورنرشپ ذکر ہے چې په وفاق کې وزیر اعظم د مسلم لیگ نون نے اور اتحادی گندونه چې ګوندې هغه برسر اقتدار دی.
د ازمکه په سر د جګړې لامل د خرلاسو پکتیا لار د تړل کې د وروسته افغانستان نکور می تراغلی ګن ډرایورانو هلته غیر پاتې دي. دوی د لارې د خلاصې دوه غوښتنه کوي.
مقصد موږ دلته ډېر په تکلیف یو،
پیسې نه لرو، نو موږ دلته د خرڅ یو وایي چې موږ ته دغه لار خلاصه شي چې موږ واړو خپل ملک ته هلته مکرایم پاتې دي.
په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ د فاین آرټس یا هنرونو سیالۍ شوې دي. یو زده کوونکی دا د هنرونو د زلولو یو ښه موقع بولي.
دلته زمونږ اونور آرټسټ دي، هغه کار لکه پروموټ کیږي او دا ډېر ښه اپرچونیټی ده زمونږ لپاره چې زمونږ کار خلکو ته پته لګي. دلته او چې څوک زمونږ د کار تعریف کوي نو ډیفینیټلی بیا موږ نور هم خپل کار خو
نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. وزیر اعظم شہباز شریف، لیوټیننټ جنرل ساحر شمشاد مرزا د ګډو ځواکونو مشر یا چیئرمین جوائنټ چیف آف سٹاف او لیوټیننټ جنرل سید آصم منیر د پوز مشر د مقررولو پریکړه کړې ده. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان صاحب ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي طاهر خان صاحب. مننه طاهر خان صاحب. سو معلومات دی مریم اورنگزیب صاحبہ ٹویٹ کړی دی، نو سو معلومات لرئ تاسو؟
نو معلومات خو د اطلاعات او د وزیر مریم اورنگزیب لخوا چې کوم مهم خبرو خلکو ته په انتظار وو چې د پاکستان د فوج نوی مشر هغه اوس ټاکل شوی دی او آصم منیر چې وړاندې باسونو کې بم د نوم اکثر یادېده هغه د پاکستان د فوج د نوی مشر په حیث باندې ټاکل شوی دی. او مریم اورنگزیب په خپل ټویټر باندې د دغه اعلان سره سره بیا دا هم ویلي دي چې اوس دغه نامزدګي چې د وزیر اعظم لخوا ده د هغې یو رسمي منظوري د هغې لپاره صدر پاکستان ته هغه لیږلې شوې ده. نو اوس به وکتل شي چې کله بیا د صدر لخوا دغه ټاکل کېدو منظوري کېږي. او بیا دې سره سره مریم اورنگزیب دا هم ویل دي چې د پاکستان چې کوم یو ګډه کمیټه ده د ځواکونو، نو دا هغه چې کوم کمیټه چیرمن دی هغه هم ټاکل شوی دی. او لیفټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا چې دا هم په هغه لیست کې چې کوم لیست شپږ کسان راغلي وو په هغه کې بیا چې کله باسونه کېدل دلته په ټلویزیون چینلونو په میډیا کې، نو د دنو هم یادېده چې دا هغه کسان وو سینیارټی لیست کې، نو پاره د هم نوم وو. نو دی اوس په د ګډ کمیټې د چا د چیرمن وی جوائنټ چیف آف سب کمیټې چې ورته وي دا غي مشدغه نامزدګي نن شوې دي. او اوس انتظار دی د رسمي منظورې، لیکن نه چونکی اختیار ده وزیر اعظم جو وزیر اعظم په دې موضوع باندې نن سهار هم چې کوم اتحادی حکومت کې شامل دلی دي هغه سره مشوره کړې ده. تیر ماخام یې هم اتحادی جماعتونو مشرانو سره مشوره کړې وه او نن سهار یې بیا د کابینه په غونډه کې هم په دې موضوع باندې د وزیرانو رائے لکه یا خپل نظر سره شریک کړي وو. نو اوس دا فیصله شوې ده او ډېر باسونه په دې رسو کې په میډیا کې په دې موضوع کې چې څوک د فوج مشر دی اوس هغه کاو شو.
بالکل پای باندې خو خبرې کوو تاسو سره. خو تاسو چې وې چې دغه لیست یو فهرست او حکومت وې چې دا پوز نوی مشر او دغه مشران چې به ټاکل کیږي نو دا به د سینیورټی یا سینیئر او چې کوم مشرانی هغه به راځي او د میرټ په حساب کېږي، نو همدا سي د تم سره سم دا پریکړه شوې ده؟
بالکل دا چې کوم باسونه وو هغه اوس د شخکاري چې پاره کې نه ځنې خلکو په نور نمونه مو یادول، خو زیات باسونو کې به چې کوم نمونه راتله هغه هم دا کوم کار چې وشو د ټولو نه وړاندې پلار شو د فوج د نوی مشر لیفټیننټ جنرال آصم منیر. نو ګوره دې په درې سلو ورځې پس دې ریټایر کېدو د نومبر په 20مه، لیکن دی ریٹائرڈ کی دو دا وقت پورا کی دو معنی دا چې دا په سینیارٹی لیس کې دی لیکن اوس پاکستان کې دا فوج دا قانون نه چې اوس لکه اوټاکل شو نو د اوس درې کال لپاره دا ټاکل ویم نو هغه د ریټائرمنٹ یا تقاعد کولو هغه سلسله هم دلته ادریږي نو چې معنا دا چې دی په درې ورځې پس یا دوه ورځې پس دی ریٹائر کېده نو دی په سینیارٹی لیس کې د تورو نه وړاندې وو په ټاپ باندې وو نو دا فیصله ښکاري چې هغه چې کوم بحثونه کېدل او بیا چې کوم لیست راغلی وو دلته په رسنیو کې په اخبارونو کې یو دوه درې څلور پنځه نمونه شپږ چې به راتلل هغې کې دی د ټولو نه په بره باندې نو دې ته وګورو سینیارټي لیست ته چې کوم نو اسی منیر هم په هغه هغه بیا ټیک ښکاري چې دغه دا نامزدګي شوې ده.
صحیح. او یو اخري تپوس په کومه چې د پوز د نوي مشر ټاکنه باندې ډېر بحثونه روانو چې تاسو یې ذکر مو کو سو جواب دی.
گورے پاکستان کے ہر شیبہ نے اس سیاسی سیاست غالب ہوئی او دا پہ لحاظ سے خبر انداز ہے کہ میڈیا کی باسونہ کی گی لیکن پواسونہ کی اکثر بیاز دن داسی مجھے زن خلق داریخ پلغا پسند نا پسند بھی ہو خدا لیکن تاسو گورے کہ عمران خان پر لانگ مارچ کے لاریون کے حق با اکثر دا خبر کولے چھے دا حکومت دن ٹاکی مشر بل دا راتون کی حکومت تر پاتی کی جنرل باجوہ تا دل نور وقت ور پیشی نو دا کے سرا موضوع بالکل رسنی دا چھو تبوی چھو میڈیا کی او مهم موضوع وا او بیا آگے سرا چھ مشران کرا خبر کی بیا چھ کل وزیر اعظم لال لندن تا نو آگا وقت کی جنواز شریف سرا غنڈا وا بیا پاگے بانے باسونو شروع شروع بیا عمران خان پاگے بانے تنقید ان کو نو چھ مشران دا یو معاملے حالانکہ دا پا ماضی کی دا سنو دی شوی لیکن اس کو سوشل میڈیا دا بیا سنا سا آزادی هم لگشتا او بیا لگ چودل موضوع راشی او مخالفت یو نشو نو بیا کار روان وی نو میڈیا کی دا یو تو دا موضوع وا او دا غسنه نه سو میاشت نو وا او بیا خاص خپل حکومت تیر اپریل کې ختم شو ادنه چما دو شو دا غینه پد بیا دا تو دا موضوع وا نو څنګه دا په میڈیا کې باندې باندې باسونه کې دنیا له اثر خم دا زکه چې دا فوج خپل جنرال باجوا چې پرون وینا کولا یو دستوریت پرابل پینډه کې نه خپل ومن چې پتیرو اولیاء او کالو کې لګدار جنرال باجوا خبره ده چې فوج په سیاست کې مداخله کړې ده نو معنی دا چې فوج اولیاء کالو په سیاست کې مداخله کړې ده او د فوج او مشر بنی او بیا داموي چې دا یو غیر قانوني کار وو لګدار خپل د فوج مشر ومنله نو معنی دا چې فوج دومره په خپل باندې منی نو خو بیا خلکو تم دا یو حق وي چې هغه په ځنې شانو باندې خپل نظر شي نو ځکه دا موضوع بیا رسنیز وو خلکو په
ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره تفصیلي خبرې مننه کوم ودان اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو واوریدل چې وزیر اعظم شاباز شریف لیوټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا د ګډو ځواکونو مشر یا چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف او لیوټیننټ جنرال سید عاصم منیر تپوس نوی مشر د مقررولو پریکړه کړې ده د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی چې په کال 1941 کې د مشرقي پاکستان له پاکستان نه د پیلېدو ذمہوار پوز نه بلکې سیاستدانان دي نوموړي پرون په پنده کې د پوز په مرکزی دفتر کې یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په خواني مشرقي پاکستان پوزی نه بلکې سیاسي ناکامي و دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سیاست کې د مداخلت لقبل په پوز انیو کې ډېری شوې دي په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکسي په رپورت کې اورو
د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي د پخوانی مشرقي پاکستان د ناکامۍ ذمہوار پوز نه بلکې سیاستدانان وو د نومبر په 23مه جنرال قمر جاوید باجوا په رولپنډي کې د پوز په لوی دفتر جنرال هډ کوارټر کې د دفاع د ورځې په مناسبت سره غونډې ته په خپل وینا کې د خبرې کړې دي
سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں
پخوانی مشرقی پاکستان پوزی نہ بلکہ وہ سیاسی ناکامی ہوا دا جنگی دن کے فوجی انشمیر دو نوی زرا نہ صرف سلور دیر زرا ہوا دا بقایا خلق پہ بلا بیلو سرکاری محکموں کی ہوا دی سلور دیر زرا خلق مقابلہ دو نم لکہ ہندی پوزیانو دو لکہ تربیشی وی مکتی باہنی سرا ہوا دا دی باوجود ہم زمانگ پوز دا بہادر سرا جنگ کرے ہو
ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی
امکال کے پاکستان کے عام انتخابات شو د قومی اسمبلی لپاره عوامی لیگ تر ټولو زیاتې څوکۍ اخیستې وې خو په ځای د دې چې دغه ګوند مشر شیخ مجیب الرحمن وزیر اعظم ټاکل شوی و د څه مودې لپاره په زندان کې اچول شوی و په 1941 کې د دسمبر په میاشت کې د بنگلادیش خلکو آزادي واخیسته او خپل وطن د مشرقي پاکستان نه بنگلادیش ونمو دغه جنگ کې هندوستاني پوځ د بنگلادیش ملګرتیا کړې وه دا چې پوځي مشر قمر جاوید باجوا د دغه جنگ د ناکامۍ ذمہوار سیاستدانان بللي. خبریال او تجزیه کار شمیم شاهد دغه تور ردوي. د نومبر په 23مه ماښام مشال رډي ته وویل انتخابات هم د پوځي واک یا مارشل الله په دور کې شو. جنگ او ناکامي هم د مارشل الله په دور کې سرته رسېدلې وه.
1955 کې مارشال الله ولګېد، ایوب خان راغی، او چې ایوب خان په 1900 او یایم کې دغه حکومت ختمېدو نو اقتدار یحیی خان ته ورکو چې هغه یو فوجي جرنل او دغه کې سیاسي خلکو او دغه سیاسي هغه خلکو چې کم پخوا د برتانوي حاکمانو سره پاتې شو دغه وفادارو هغه سیاسي مشران نو چې کم د فاطمه جنا سره، کم د شیخ مجیب الرحمن سره، او یا کم د باچا خان او د عبدالصمد خان چکزئی یا د جی ایم سید پشان مشرانو سره.
پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل تقریر کې ویلي پاکستانی پوځ شپه ورځ د ملک په خدمت کې لګیا دی، بیا هم ور باندې ټکونه کیږي. باجوا زیاته کړه د ده په خیال دا ځکه چې په تیرو اویو کارونو کې پوځ په مختلفو شکلونو کې په سیاست کې مداخلت کړي او دا خبره غیر آئینی ده. نوموړي زیاته کړه تیر کال بیا پوځ یو فیصله وکړه.
اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ
نوزکا تیر کال فروری کے پوز یہ فیصلہ کڑے چراتن کے وہ پوز ہے سی اس سیاسی معاملہ کے مداخلت نہ کبھی نوزتا استدا باور درکم کہ منگا پدی سختی سر کاربن یو اوبا کو بھی ہم ددی ایدی عمل دستائیں پزے مختلف ڈول پوز باندھ تنقید شروع کو غیر مناسب او ناخوخ جب استعمال کڑا
بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا.
فوزی مشر پخپل خبرو کې د تیر کال معنا د 2021 د فروری ذکر وکړو. نو صحفي او تجزیه کار حمید میر د جیو ټی وی پی او پروګرام کې د نومبر په 23مه ماښام په خبرو کې ویلي جنرال باجوال د دې خبرې تذکره نو پکار.
اگر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال ہم
کدی پخپل وای تیر کال فروری کې په سیاست کې د مداخلت نه کولو فیصله کړی. نو تیر انتخابات خود 2023 کې شوه. د 2023 انتخابات مبارک ډیرو سیاسي ډلو د درغلي شکایتونه هم کړو او ځکه هم د عمران خان حکومت تے سلیکٹڈ ویلے
حکومت آئی تھی تو اس کو سلیکٹڈ کہا گیا تھا.
وہ جولائی 2023 کے پاکستان کے عام انتخابات شیو عمران خان وزیر اعظم ٹاکل شیو چه ده هغه وخت اختلافی گوندونو عمران خان ته ګومارل شوی وایلو. مخالفو گوندونو تورونه لګولیو عمران خان د پوز لخوا ټاکل شوی دی. قمر جاوید باجوا په خپل تقریر کې د عمران خان د نوم خستو بغیر وویل چې ته څه غنې چې ګنې بهرنۍ سازش پکې او پوز به همداسې ناست وي دا ناممکنه ده، بلکې ګناه کبیره ده. نوموړی زیاته کړه کوم خلک چې دا غنی چې ګنې پوز کې به اړې غړې جوړ کړي هغه خلک به همیشه ناکام وي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه د خپل چوکۍ سوګند پورته کړی. د گورنر هاوس لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې تیر ماښام په یو دستوره کې د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان د نوی مقرر شوی گورنر حاجی غلام علی نه د خپل عہدې سوګند واخستو. نور حال له پیښوره د غلام غوث په رپورت کې.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه تیر ماښام په گورنر هاوس پیښور کې د پیښور های کورټ مشر قاضي قیصر رشید خان د نوی گورنر حاجی غلام علی نه د پښتونخوا د گورنرۍ د عہدې سوګند واغیستلو. حاجی غلام علی د جمعیت علماء اسلام پی یو مهم سیاستوال او د پیښور یو مهم کاروباری شخصیت دی. د غلام علی د سیاسي ژوند او د مولانا فضل الرحمن سره د نږدې اړیکو په اړه د پښتني په جواب کې په پیښور کې خبريال نثار محمود مشال ریډیو توایي
اسی خوځای د دې خاندان چې کم دین او اغه د دیر اپر دیر اخګرام کلینر راغلی دی په خور کې ستل شي دی بیا د په خور کې دیو بزنس او سیاسي کیریر د دا چې په اسی په دهای کې په شروع کې کوم غیر جماعتي انتخابات شي نو پای کې دی د میونسپل کارپوریشن په خور کونسلر هم منتخب شوی وو. بیا رستو د په خور ناظم الیکټ شو. دین علاوه چې کم دین او د سېنیټر پاتې شوی دی د جی او آئی او د مولانا فضل الرحمن سره رشتہ هم ده او ډیر قریبی دی. د مولانا سره دغه ډیر وسیط جوهر تعلق دی نو په دې وجه باندې پاټه کې دغه سره رسوخ زیات دی.
د اپریل په 9مه نیټه په قومي اسمبلی کې د عمران خان په ضد د عدم اعتماد د تحریک د لاري عمران خان د وزیر اعظم د څوکۍ نه د لیرې کول وروسته د اپریل په 11مه نیټه په خوانی گورنر شاپرمان د خپل عہدې نه استعفا ورکړې وه. بیا په مرکز کې د اتحادي وندونو ترمنځ د دې عہده په سر د اختلافاتو په وجه د شپږو میاشتو نه د زیات ځن وروستو تیر ورځ وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف علوی ته د پښتونخوا د گورنری لپاره د حاجی غلام علي نوم وړاندې کړو او ولسمشر هم پرون د گورنر د لګولو اعلامیه لاسلیک کړه. د پښتونخوا د مخصوص جغرافیې او په موجوده سیاسي تاوتریخوالي کې د خیبر پښتونخوا د گورنرۍ د عهدې د اهمیت په اړه مې په پیښور کې د خبریال او شینونکي فدا عادل نه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل
په خوا به ډېر زیات اهمیت و د دې عهدې د چونکې د فاټا چې کومې علاقې وې کومې قبایلي جنسیانې وې اب د وفاق زیر انتظام وې خو بیا هم د دې صوبې گورنر اهمیت په دې حوالو سره هم ډېر اهمیت لري چې دا صوبه نیخ پنیغه لګیدلې ده د افغانستان سره. دلته که د امن و امان صورتحال تاسو وګورئ، که دلته مالی او سیاسي چې کوم معاملات دي هغې ته که وګورئ، نو په دې صورتحال کې بیا ډېر زیات اهمیت د دې صوبې گورنرشپ ذکر ہے چې په وفاق کې وزیر اعظم د مسلم لیگ نون دے او نور اتحادی گندونه چې کوم دي هغه برسر اقتدار دي، خو په خیبر پختونخوا کې او په پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. په پنجاب کې موږ کته چې ډېر زر دا فیصله وشو چې هلته دوی خپل گورنر راوستو او دلته دا معامله لیټ شو، حالانکه دوی ته دلته هم پکارو.
تیر ماخام په گورنر هاوس پیښور کې د نوي گورنر نه د حلف اغیستلو په دستور کې د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن، د یاد ګوند نورو سیاستوالو، د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال غلام احمد بلور، د صوبې چیف سیکرټري شهزاد بنگش او د صوبایي او قومي اسمبلی ځینو نورو غړو ګډون وکړو. خو په یاد دستور کې د وفاق او صوبې ترمنځ د روان سیاسي تاوتریخوالي په وجه د صوبې اعلی وزیر محمود خان او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف نور سیاستوال موجود نه و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د کراچۍ د ناظم آباد په مجاهد کالونۍ کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. پرون د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوې دي. پولیسو مظاهرچیان وهلي دي او د ښځو په ګډون یې ځینې مظاهرچیان نیولي هم دي. د چارواکو په وینا په مجاهد کالونۍ کې 3000 غیر قانوني ودانۍ دي چې دوی یې پر ضد کاروایی پیل کړې ده. نور حال د نیاز علي په رپورټ کې.
د پولیسو لخوا دا کاروایی د نومبر په 3 په داسې مهال شوی چې په مجاهد کالونۍ کې پر تجاوزاتو د جوړو کورونو، دکانونو او ودانو د ړنګولو خلاف ځایي خلکو د 1300 ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی او د پولیسو او مظاهره کوونکو بیا وخت په وخت انختی هم کیږي. پولیس په مظاهره کوونکو اوښکې بیون کې ګیس کاروي او یو شمیر نارینهو ترڅنګ میرمنې مظاهره چیانې هم نیولي او په تانو کې بند کړي دي. مجاهد کالونۍ چې زیاتره پکې پښتانه اوسي، سیمې یو اوسیدونکی محمد علي د نومبر په 3 مشال ریډیو ته ویلي چې د کلونو راهیسې دلته میشتو خو اوس بے کوره شوی.
دا ځاینه چې تقریبا د 1500 کالونه زمونږ د پښتانه په دې ځاینو باندې آباد و. بره په مل کې د دو بله څه وسیله نه وه، مزدوري به هم دلته کوله او په دې ځاینو کې اوسېده. بغیر د ټیم ورکولو نه ناڅاپي چې ځاینو ګاډي راغلې، شاولې راغلې، فورس و سراو چا راکات کاو، شیلنګ یې کاو او
د سیمې یو بل اوسیدونکی سید محمد وایي چې په 1.6 کروڑ روپۍ د هوټل لپاره یوازې سمکه اخیستې وه، خو نن حکومت د هر څه نه خلاص کړی یم.
دا زما هوټل دی، دا زما هغه صرف 1.6 کروڑ روپۍ منی او دا 360 زی دی. بیا مې په جوړولو 3 فلور جوړ کړل، اوس حکومت راغی درې ورځې دغه راکړ نوټس راغی دا خالي کا موږ ماته وو. بیا راغلی د هغې رسۍ راغلی درې ورځې رسۍ راغلی مات کړی دی. څه مهلت
بلخوا د کراچۍ د پرمختیایي کارونو ادارې کې ډی ایم مشر محمد علي وای چې په مجاهد کالونۍ کې په حکومتي ځمکه قبضه شوې دي او د قبضې ختمولو لپاره یې کاروایی پیل کړې ده. خو د سیمې اوسیدونکو وای چې د خپلو کورونو، دکانونو ټول اسناد لري. د سیمې یو اوسیدونکي نواب محمد وای چې نیکه او بیا یې پلار هم په دې کور کې ژوند کړی و.
تقریبا زمونږ بشران ویل چې زما نیکه دلته کې هغه پاتې دی، زما پلار هغه د دې ځای نه تللی، بیا موږ
کال راغت شو د مزدوری کو در دکې دله کې موږ د نس نوټس ملا داګه نروستو بیا چې راغلی نو په دې حالت کې راغلی چې سار پښې په خلور بجې من راغلی جمعتون کې کم کسان منزل ته نو هغه الته بند کړی دي او دله کې زنانه زمنګ ناشته وی احتجاج تا راغلی زنانه زمنګ وهلی دي جتیانې کړلی داغونه برقی نقابونه راکاګلی د جلونو ته بوتللی
د حکومت په وینا مجاهد قانوني چې شاو خوادری نیم زره کورونا په تجاوزاتو کې راځي چې دوی هیڅ قانوني اسناد نه لري او بیا د کراچۍ د پرمختایي کارونو ادارې کې ډی مشر محمد علی وای چې د کورونو خالی کولو لپاره د 2022 کال د اگست په 18 او بیا د اکتوبر په 14 هم د مجاهد کالونی اوسیدونکو د ایستل کېدو خبرداري ورکړې وو خو ځایي اوسیدونکو احتجاج پیل کړی دی او دا زموږ ذمہواری ده چې د قبضې ځمکه خلاصه کړو نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت خپل ګوند د احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت سرکاري وسایل کاروي خو د صوبایي حکومت ویان دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی د حکومت نه بلکې د خپل ګوند وسایل کاروي ویل خو شنن کې وایي چې کله حکومتي وزیران په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول سرکاري وسایل او سرکاري مشينري په کار راوستل کیږي په دې اړه غلام خاص له پیښوره تفصیل راکوي
خیبر پختونخوا صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي خو په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي دي د نومبر په 28 نیټه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
سورچ وزیران دی په سرکاري دفترو کې پریس کانفرنس کوي سرکاري وسایل استعمالوي زمونږ د صوبې سور سرکاري مشينري چې دا ناغه پرشرایز کوي سرکاري تیل استعمالوي سرکاري ګاډي استعمالوي سرکاري ملازمان چې دی غیبانه زور راولي د خپل سیاسي او خپل د اقتدار د لیډر د جنگ د پاره د بدقسمتای نه بدقسمتای نه بیا زمونږ صوبا داسې غنی لکه چې دا د ذاتی جاګیری
په صوبایي حکومت د حزب اختلاف لخوا د عمران خان د لانګ مارچ د پاره د سرکاري وسایلو د کارولو د نیوکو په اړه می د خیبر پښتونخوا د حکومت د وایاند بیرستر محمد علي سیپنا پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د لانګ مارچ د اخراجاتو لپاره سرکاري وسایل نه کارول کیږي او نه به د صوبې معاملات په ټپه ودرېږي
دا بالکل غلطه خبره ده صوبې وسایل د لانګ مارچ لپاره بالکل نه دي استعمال شوی د صوبې وسایل چې کوم مونږ ته زمونږ حق دی او پکار دی چې مونږ ته وسایل ملو شي وفاقي حکومت مونږ لا نه راکړي او په مونږ دا تورونه لګي په مونږ دا الزامات لګي دا ټکونه روانې کوي چې مونږ پیسې په لانګ مارچ استعمالو لانګ مارچ په صوبې کې شوی اډو نه دی لا فلحال اخو په پنجاب کې نو کابینه پتلو باندې بس د پټرول پیسې د اسلام آباد نه تر پینډه پورې لګي کنه نه دوه پیسې نه لپاره وسایل استعمال شي اخو ټول خلک خپل هم کولی شي او کوي به ان شاء الله خپل
خو په پیښور کې په سیاسي حل زلو نظر لرونکو خبريال شاهد امید وایي صوبایي وزیران چې په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول به د صوبې وسایل کارول کیږي
تاسو ته یاد چې کله 2013 کې یو لانګ مارچ شوی او وزیر اعلی پر سټک واغې ټیم هغه ټیم ټول سرکاري مشینری په کې استعمال شوی تاسو ته یاد کرینونو او هغه ټول چې لفټرو چې رکاوټونو واخو کوو هغه وزیر اعلی صاحب سرکاري ګاډي کې او ټول سرکاري ګاډي او هغه سره پولیس او سکیورټي دا شانته دې ظلم بکیږي ځکه چې وزیر اعلی صاحب چې بلیټ کړي نو ډیفینیټلی هغه سره چې کم دې سرکاري وسایل هم به سرکاري ګاډي هم به سکیورټي هم به وزیران صاحبان دی هغه سره سرکاري ګاډي به نو دا سرکاري وسایل استعمال خو بکیږي جی
په صوبایي حکومت د لانګ مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت د وسایلو او سرکاري ماشينري د استعمالولو د بحثونه د هغې رستو پیل شوې دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې راولپنډۍ ته د نومبر په 16 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د را رسیدلو سره سم به هغه د ملکن ډیویژن نه د یو لوی جلوس سره راولپنډۍ ته ورسی او د صوبې نورو وزیرانو هم په دغه نیټه د راولپنډۍ په لور د جلوسونو لپاره تیاریانی پیل کړي دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 12:30 شوې لنډ خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
وزیر اعظم شہباز شریف جنرال آصف منیر د فوج نوی مشر نومول دی. د اطلاعات او فاقی وزیر مریم اورنگزیب نن سحر په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې وزیر اعظم شہباز شریف د خپل آئینی اختیاراتو په استعمالولو سره لیفټننٹ جنرال سید آصف منیر د فوج مشر او لیفټننٹ جنرال ساحر شمشاد مرزا د فوجي مشرانو د کمیټې مشر نومول دی او په دې اړه سمری ولس مشر ته لیږلی دی. حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه د خپل چوکۍ سوګند پورته تیر مخام په دستور کې د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان د نوی مقرر شوی گورنر حاجی غلام علی نه د خپل هدي سوګند واغسته. د کراچۍ ښار ناظم آباد مجاهد کورنۍ کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ انختی هم شوی دی. پولیسو مظاهرچیان وهلي ټکولي او د ښځو په ګډون ځنې نیولې هم دي. دا سیاسي ګوندونو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د راتلونکو اتیا کلونو لپاره د ملکنډ سیمې ټکسونه معاف کړي او د غلطه د امنیت په ځای کې. پرون په بډخېله کې د جماعت اسلامي په مشرۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویل چې حکومت دې د سیمې د پرمختیا لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي او د بدامنۍ د پیښو مخه دې ونیسي. طالبانو د لوګر ولایت په لوبغالي کې د سلګونو نندارچانو په وړاندې درې ښځې او نه نارینه په کوړو یا درو وهلي دي. د یو راپور تر مخه د لوګر د والي له دفتره پرون خلکو ته بلنه ورکړل شوې وه چې د سزا د لیدو لپاره د لوګر پل عالم خارګوټي لوبغالي ته لاړ شي. او د بشري حقوقو سرچینې وایي چې ایراني جنټانو په تیرو څو اونیو کې د هیواد په کردستان سیمه کې په لسګونو کسان وژلي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو باندې 15 میاشتو په تیرېدو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان جدي تیروتنې کوي. خلیلزاد له یوې ترکی رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي د هغه تیروتنې دي چې په وروستیو 16 لسیزو کې په افغانستان کې تکرار شوي او ناوړه پایلې لرلې دي. خلیلزاد د 2000 کال د فروری په 16 په دوحه کې له طالبانو سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې له افغانستان نه ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هوار شوه، خو د دغو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان پخوانی جمهوري نظام هم ړنګ شو او طالبان بیا په افغانستان واکمن شول. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نوو څرګندونو تفصیل اجملان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان د د په باور هغه جدي تیروتنې تکراروي چې مخکې 3 لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پایې لرلي. خلیلزاد دا څرګندونې د ترکیې له ټی آر ټی تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې کړې.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په تیرو 30 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړي او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نه شي هوارولی چې هغه هم یو هر اړخیز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د یو فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یو فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسیږي.
ښاغلي خلیلزاد که څه هم په مشخص ډول ونه ویل چې طالبانو په کومو مواردو کې جدي تیروتنې کړي، خو هغه څه چې نړیوالو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې واک ته د طالبانو له بیا رسیدو سره ډیر مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته په نه درناوي او د یو ټول شموله حکومت په نه رامنځته کولو څرخي. دا او ځینې نور موارد د دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خلیل زاد چې د 2000 کال په فبروري کې په دوحه کې د امریکا په استازولۍ له طالبانو سره یو هوکړه لاسلیک کړې وایي د دغې هوکړې یو مهم جز دا و چې په پایله کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې ونډه ولري. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکي انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډېر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه باید بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره پیل شوی و.
هغه موافقه مو چې له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړې هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخوانی حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی و او اوس ډېر مخالفین وایي چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې تر څنګ درېیمه مهمه موضوع یې د یو بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یوه داسې حکومت د رامنځته کولو لپاره په خپلو کې د خبرو اترو پروسه پیل کړي چې د افغانستان د خلکو له پراخ ملاتړه برخمن.
ښاغلی خلیلزاد داسې مهال د هغې پروسې په بیرته پیلېدو ټینګار کوي چې یو شمېر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې یې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالي، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګ ته کړ او له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو سره یې هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړی. په دې وروستیو کې د هغه ځایناستي ټام ویسټ هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډایلوګ پایل شي ټینګار کړی دی. د دوهی د تړون له مخې چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نړۍ ته ګواښ په توګه کار واخلي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد له دې مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو پر دې ژمنې هم شک کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعده د پخوانی مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه ان پی آر له راډیو سره په یوه مرکه کې حقانی ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه کړې او ویلي و چې د طالبانو ځینې عناصر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې له موافقې څخه سرغړونه کوي. خلیلزاد چې د امریکا په استازولۍ په دوحه کې له طالبانو سره دغه هوکړه لاسلیک کړې و ویلي هیڅکله یې پر طالبانو باور نه درلود، خو نوموړی وایي د طالبانو مشران مسؤول دي چې د دغه هوکړې ټول موارد مراعت کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. طالبانو د یوې اونۍ پترس کې د دویم ځل لپاره شرعي حدود په عام معاصر کې عملي کړل. طالبانو د لوګر په مرکز پل علم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربېره په دورو یا کوړو وهل چې د بشري حقونو تسار سازمان دوی ته وار له مخه خبرداری ورکړی و. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
طالبانو د لوګر د مرکز پل علم د فوټبال په لوبغالي کې درې مېرمنې او 9 نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په دورو ووهل. د لوګر وی چارواکي چې نه غوښتل د دې ساني په اړه معلومات لرسنه یو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي، اسوسییټډ پریس اژانس دومره وویل چې د تورنو کسانو عمرونه د 29 تر 30 کلونو ترمنځ وو. طالبانو د دې صحنې د عکسونو او ویډیوګانو د اخیستو ممانعت کاوه، خو وروسته په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په سلګونو کسان پکې ښکاري چې په لوبغالي کې ناستي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده تیره اونۍ خپلو قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاری کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل که طالبان په عام محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
که طالبان د لاس او پښې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسارولو په شان بېرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
په لوګر کې د حدودو د پلي کېدو تر پیښې مخکې طالبانو تایید کړې وه چې 19 کسان یې د تخار په مرکز تالوقان کې په مترکو وهلي دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې پر یو شمېر کسانو حدود جاري شوي دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنګسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډېر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړی توپ دا نه دی چې حدود تطبیق کړي
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسي منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصولو تر سیوري لاندې قوانین نافذ کړي
طالبانو د واک په لومړۍ دوره کې یعنی له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې حدود او قصاص اجرا کاوه چې له دې کبله په نړۍ کې له ډېرو انتقادونو سره مخامخ و
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم
په کورم کې له افغانستان نه راغلي یو شمېر ډرایوران د خرلاسو پکتیا تجارتي لار تر تړل کې دروسته ایثار پاتې دي د تر 15 ورځو په دغه انتظار دي چې لار پرانستل شي او دوی خپل هیواد ته ستانه شي د دوی په وینا خرڅونه وربانې زیات شوې دي او مالونه په خرابېدو دي چې لا قبل د ډېر تاوان سره مخامخ شوې دي د خرلاسو پکتیا لار تر هغه وروسته تړل شوې چې د ځايي قبیلو او طالبانو ترمنځ ځمکه د ملکیت په سر جګړه پیل شوه نور حال طارق اورګزی را کوي
مقصد موږ دل ډېر په تکلیف یو موږ دومره په تکلیف کې ډېر تکلیف کورو کې موږ شایسته دی ور
دا فریاد د افغانستانه د تجارت په غرض د پولي دی خو راوړېدل د گاډي یو ډرایور دی چې د خلاصو پکتیار لار پر بندې دول لا 15 ورځو ایثار پاتې شوه د هغه سره د گاډو یوشمیر نو ډرایوران هم لا کوهاټه تر خلاصو پورې زی پر زی په لارو کې ولاړ پاتې دي که څه هم دوی د خپل حفاظت په خاطر نوم لا ښکاره کولو انکاري ول خو فریادونه ښه په ډاډه زړونو مشال روډو ته وړاندې کړل
پیسې نه لرو نو موږ دلته بیا خرڅوو وایي چې موږ ته دغه لار خلاصه شي چې موږ واړو خپل ملک ته هلته مکرایم پاتې دي کومې پیسې چې دي هغه موږ هلته شته موږ دلته بیا خرڅوي نه د مکر تیل لرو نه دومره د وټالو شی شته چې موږ دلته سهلت ژوند دي نو موږ چېرته نه وبسته نه یو د اوداسه ځای شته نو موږ ته ډېر ژوند مشکل دی چې موږ هغه خپلې خاورې ته واړو هغه ځای موږ ته ډېر د خیر دي
د جمعې په ورځ د پولې اخوا له طالبانو سره دوپرځیو او بنګ خو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار په کولو جګړه تر پیلېدو پس د خلاصو پکتیا تجارتي لار تړل شوه په هغه جګړه کې د معلوماتو تر مخه یو پوځي او طالب په شمول درې تنه مړه او یو شمېر نور زخمیان شوي ول تر هغه وروسته سل گاډي لاملونو ډک د خوا گیر شوي او تر 500 پورې د پولې اخوا لار د خلاصېدلو پر انتظار دي د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته د چرشنبه پر ورځ ویلي په گاډو کې بارشوي سبزیانه او میوه د خرابېدو لګره په کم قیمتونو خرڅ کړل او زینو گاډو خپل رخ پر نورو لارو کړل خو چې کم لا هم ولاړ پاتې دي د هغوی پریشانه یاد لار پر بندې دو ورځ تر بل زیاتېږي ولې چې خرچې او کرایانې ور باندې راځي او بل مالونه هم ورسره د خرابې دوه وره ده
او بیا دوی کې چکم ایکسپورت کې چکم سبزی مرزه وي څه خاغوې خپل د لوکل مارکیټو کې خرڅه کې او څه خرو پېښوي انده سه امپورت کې چکم انګور راتللو لوکل مارکیټو کې څه خرڅه کې څهونه خراب شو
د کورمه پر خرلاسو لار هر ورځ د خاطر او یو پورې خلک د بیمارو او خپل خپلوانو سره د ملاقات په غرض رواوړي او هغلته په 24 غنټو کې تر د نیم سوا تجارتي گاډو ته د تلو او راتلو اجازه ملاويږي خو اوس د هر څه په ټپه ولاړ دي د پړچینار اوسیدونکو او تاجر حاجی رؤوف حسین مشال رډیو ته وایي که حکومتونه دانشي کولای چې د شخړې حل تر راوستلو مخکې لار د تجارت پر وړاندې پر بشپړ توګه خلاصه کړي نو بیا دومره دي وکړي چې له نور توانونو څخه د بچ کېدو په خاطر ګیر شوي گاډو او خلکو ته د وروختلو او راوختلو اجازه ده ورکړي.
زمکه لنجره پیخه شوې ده په کور د افغانستان او کې کابل او پاکستان یا اسلام آباد د کې ټوم نظر کې دلې شي په جرګو په ذریبه باندې وي مذاکرات په ذریبه باندې د مسله حل کی. زمکه کدا ګوډو ول د کوم خلک ولر دي او ډیر وخت نه لوډډ ګوډي دي چې د مسله حل شي.
په خلاصو او بورکی کې مش قومونه د پولي اخوا پر سونو اکړه غزمکه دا ولري چې پر سرحدي کرخه د ازغن تار تر لګیدلو پاس د افغانستان غاړه پاتې شوې. که څه هم د ګل ورځې پر پوله جګړه نه ده شوې خو تر اوسه رسمي ډزبندي نه ده شوې او دواړو خواوې په مورچو کې سنبال ناستې. د نومبر پر 28 له طالبانو سره شوي مذاکرات پر دغه ناکامه شول چې هغوی د یاد قومونو داوانه منله او دا دریځې درلودلو چې ازغن تار د خوا ټوله منطقه خپله بولي او په خپل ځای کې تعمیراتي کار کولو ته به دوام ورکوي. په 2019 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړ. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت یې وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو تعلقات ترنګلی شول. په دغه معاملې کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سو وارې جګړې هم شوې. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا مدني فعال ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې د 2020 کال راهیسې په عدالتونو کې مقدمې روانې دي خو معلومه نه ده چې فیصلې به کله کیږي. نوموړی وایي په ده او د ده په کورنۍ جوړې مقدمې بې اساسه دي. د هغه وکیل شبیر حسین گیګیانی هم دغه خبره کوي. تفصیل له اسرار عالم مومند پر رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا له صوابۍ سره د تعلق لرونکي مدني فعال ګلاله اسماعیل نه شپېته کلن پلاب وایي دا او د ده میرمن په تیرو شاوخوا دوو کالو کې څه باندې 250 وارې عدالتونو ته د خپل مقدمو اورېدنې لپاره وربلل شوي خو تر دې دمه پر دوی د جوړو کیسونو پرېکړې ونه شوې. پروفیسر اسماعیل وایي د پېښور په یو ترګری ضد عدالت کې پر ده د ده په میرمن او لور له ملک سره د غدارۍ سازش ترهګرۍ او له ترهګرو سره د مالی مرستو مقدمه روانه ده چې ټاکل شوې راتلونکي اورېدنه یې د نومبر په 9 وشي. نوموړی وایي په دغه کیس کې عدالت دا او د ده میرمن څه باندې 200 وارې وربللې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې په پښتون میشتو سیمو کې د بدامنۍ تر شا د ریاستي ادارو لاس دی خو د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. د پروفیسر اسماعیل د کورنۍ وکیل شبیر حسین گیګیانی هم وایي چې د ریاست دا تورونه بې اساسه دي چې په 2013 کلونو کې د درګری په دوو پیښو کې کارول شوی موټر او تماچا د پروفیسر اسماعیل د کورنۍ وا.
د قانون مطابق چې کوم ریکارډ دی د هغې مطابق کومې شرطې پېښ شوي دي د هغې مطابق د انصاف فیصله وشوه نو انشاءالله به کېږي او نور هر څه ممکن دي. زموږ په ملک کې هر څه تاسو ته پته لګي چې څه کېږي څنګه کېږي
که څه هم گیګیانی وایي چې د پروفیسر اسماعیل او د هغه د کورنۍ ضد مقدمو ډېر وخت واخیست خو نوموړی وایي دې وجه د وکیلانو لخوا وخت پر وخت هرتالونه او ځینې نور وجوهات دي.
کله د هغې پراسیکیوټر نه وي د هغې د وجې هم بدل شوي دي. کله عدالت په چوټۍ وي د دې وجې هم بدل شوي دي. کله شهادت رانه شي د څه مجبورۍ د وجې نه د هغې د وجې هم رانه شي نو لکه داسې څوک په دې باندې ګرمول او زما په خیال باندې مناسب نه ده چېرې د یو کس د وجې د ټولو پاټو د وجې د هر چا د وجې پکې خپل خپل ایسه شته ده.
د بخری نړیوال سازمان احمد روان کال په مارچ میاشت کې په خپل راپور کې د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو مبارز ګلاله اسماعیل د پلار پروفیسر محمد اسماعیل په اړه لیکلی وو چې هغه د خپل لور د بشري حقوقو لپاره د کار کولو له وجې پولیسو گرفتار کړی وو. ګلاله اسماعیل چې دا مهال په امریکا کې دا خلاف یې تر هغې وروسته پلټنې پیل شو د پولیسو لخوا یې د نیولو هڅې روانې شوې چې کله نوموړی د 2019 کال د مئی په میاشت کې په اسلام آباد کې د مومندو د 10 کلنې ماشومې فرشتې مومند د وژنې خلاف په یوه مظاهره کې خبرې وکړې. پر هغې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د ریاستي ادارو خلاف د خبرو کولو ترهګرۍ او ځینې نور تورونه لګول شوي دي خو ګلاله اسماعیل دغه تورونه په وار وار رد کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سي خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شي.
د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ د کرنې چارو مسؤلین وایي چې سخت کال په دې ولسوالیو کې کروندګرو د زراعت ماهرینو لخوا د لازمو سپارښتنو په عملي کولو سره د الوګانو فصل ښه حاصلات ورکړي. بلخوا د چپرهار ولسوالۍ کروندګر د الوګانو له حاصلاتو خوښ دي، خو له اړوندو مسؤلینو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د ورته د اوبخور لپاره چک ډیمونه جوړ کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ اکثره خلک تر ډیره په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. که څه هم دغه ولسوالۍ د مساحت له پلوه لویه، خو کرنیزې ځمکې یې کمی او ډېرې ځمکې للمي دي. کروندګر وایي د وچکالۍ له امله فصلونه په سمه توګه نه رسیږي، خو ځینې کروندګر بیا په لمریزه برېښنا د ژورو څاګانو اوبه راباسي او خپلې کروندې پې اوبه کوي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه کروندګر سیداغه او ثمرګل چې په خپلو پټو کې الوګان کرلي وایي سکل د الوګانو فصل ښه حاصل ورکړی دی.
نامنګ او تاسو خو چې ناست یو دغه پټي چې دي دغه الوګان کرل شوي دي، او حاصلات یې په نسبت د نور فصل د دې حاصلات ښه دي، خو تا مصرف یې ډېر زیات دی. تقریبا دغه یو پټي 40-50 روپۍ مصرف.
موږ خو مخکې جوار کرلي و، هغه اوس فزیدل، بیا د جوارو پسې بیا خلکو د الوګان وکرل او چا شلغم وکرل. یاره ښه دی، د نورو شیونو د دې فصل حاصل ښه دی، ځکه موده یې لنډه ده او حاصل یې ډېر.
چپرهار د جلال آباد جنوب ته پرته ولسوالۍ ده چې یوه کمه اندازه ځمکه د سپینغر له وړو رودونو خړوبېږي، خو اکثره ځمکه للمي ده چې په ځینو ځایونو کې کروندګر د لمریزې برېښنا په وسیله له ژورو څاګانو اوبه راباسي او خپلې کروندې پې خړوبوي. خو یو تن بزګر سید میران وایي چې که د دوی په ولسوالۍ کې ورته چیک ډیم جوړ شي، نو د کروندګرو د اوبهخور ستونزې به هوارې شي.
کاسد او کاسد موږ ته د عمل جامع غواړو چې دغه حکومت یې ورواغوندي. که ډېر وخت که لږ وخت نیول کېږي، داسې ویل کېږي چې دې پنډ هم شته دی، که دغه کاسد جوړه شي نو چپلیار به خړوبه شي او انشاءالله یو څه ستونزې به حل شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست اړوند د چپلیهار ولسوالۍ د کرنې امیر اجمل صفخاني هم وایي چې سکل کروندګرو د زراعت د ماهرینو په سپارښتنې عمل کړی، نو ځکه یې الوګانو ښه فصل ورکړی دی.
دا چې دلته دغه د الوګانو حاصل ښه نتیجه ورکوي، خلک ترې خوشحاله دي، راضي دي. همدارنګه د چپلیهار ولسوالۍ د زراعت د مسؤلینو له لورې دوی ته دغه موضوعګانې ترویج شوي دي، د دوی سره د نږدې نه ناستې شوي دي. تقریبا د 300 هکتارو په شاوخوا کې په چپلیهار ولسوالۍ کې الوګان کرل شوي دي او خلک ترې ناراضي دي. په ځینو برخو کې ځینې فنګسي امراض رامنځته شوي چې موږ هغوی لپاره د ځینې درملو سپارښتنه کړې ده، د دوی ځینې وقایي پروګرامونه هم د دې نه مخکې دوی ته نیولي.
سبحانی زیاتوي چې د کروندګرو ستونزې د ریاست له لارې له مرکز سره شریکې کړي او هڅه روانه ده چې د ننګرهار په ټولو هغو ولسوالیو کې چې ممکن وي د اوبهخور لپاره چک ډیمونه جوړ کړي.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونې پر دغو صفو اوریدای شئ. میډیم ویوز 421 کلو هرتز، شارټ ویوز 12110، 12530، 15215 او 12880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خپرونه د سهار له 9 د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو د فاین آرټ څانګو د زده کوونکو ترمنځ د دوی د هنري کار نندارتون او سیالۍ ترسره شوې دي. دوی وایي چې په صوبه کې ورته د خپلو هنري آثارو نندارې ته د وړاندې کولو ډېرې کمې موقع په لاس ورځي، نو باید د صوبې په نورو ضلعو کې هم د داسې غونډو او نندارتونونو انتظام وشي. بلخوا منتظمین وایي چې د صوبو په نورو برخو کې هم د دا رقم هنري هلو ځلو لپاره پلانونه جوړ کړي دي. نور حال د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې لخوا شوې دغه نندارتون کې د پېښور 5 پوهنتونونو د اتیو څخه سیوا هلکان جنکوز د کونکو خپل هنري کار د شالو لپاره اخو دی وو. دغه نندارتون کې برخه خستون کې د پیښور پوهنتون فاین آرټس ډپارټمنټ او جالا وای چې داسې نندارتونونو کې دوی او د دوی کار ته ستاینه او پیژنګلو ملاویږي او باید دا نور سیمو کې هم وکړی شي، ځکه د سیمې ځوانانو او پیغلو کې د توان یا صلاحیت هیڅ کمی نشته دی.
دلته زمونږ او نور آرټسټ چې دي هغې کار لکه پروموټ کیږي او دا ډېر ښه اپرچونیټي ده زمونږ لپاره چې زمونږ کار خلکو ته پته لګي دلته، او چې څوک زمونږ د کار تعریف کوي نو ډیفینیټلی بیا مونږ نور هم خپل کار ښه کوو. زه بالکل غواړم چې دا هر سیټی کې دا داسې کمپټیشن کیږي مونږ لپاره ډېر زیات ښه کار وشي، کنه چې زمونږ خپل یو پینټینګ چرته بوزو خلک ګوري او ډېر زیات اپریشیټ کوي. بالکل کې خو څوک دومره بیل نه ورکوي، خو چې بار تاسو کار اوړی نو خلک ډېر زیات لایک کوي. او آرټ په باره کې خو ډېر زیات کمی کنه، لکه دومره زیات اپرچونیټیز مونږ ته نه ملاویږي. زمونږ آرټ چې کوم سټوډنټس دي کنه ډېر زیات ټیلنټډ دي، خو بیسک دغه پرابلم دي چې اپرچونیټیز نشته ورلا.
دا سوابه محمد اسم وای چې د خپل کار کې د یوسف خان او شیربانو قصه بیانولو هڅه کړې ده. وای په دې سیمه د داډل هنرونو ستاینه او پیجنګلو ډیره کمه ده.
لکه بچپن کې موږ دا لوک داستان اوریدل او به کې لکه څنګه یوسف جان او شیربانو، نو په دې کې مطلب هغه شیربانو چې کوم هغه مایند کې چې کوم هغه تصویر هغه مدل ته پریزنت کړی دی، هغه خوشحالي ملاوي کې ځکه چې موږ سپورټ ملاوي کې ځکه دلته کومو ګرو په پاکستان کې لکه د فن قدر شو د فن کار قدر نشته.
د دغه نندارتون او سیالۍ تابع کوونکي د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ محکمې ډایرکټر بختیار خان مشال لیډو ته وای چې مقصد د دې د خپل ځوانانو په مثبت سرگرمو کې اموخته کول دي او د پښتنو خپل کلتور مخ په وړاندې بوتلل دي. دوی دا ومنله چې د صوبې نور سیمو کې دا ډول هلو ځلو کمې دي، خو وايي زربا نور ځلو ته هم دا پروګرامونه وغځوي.
مقصد دې وخت دې ایمندار چې مونږه 10 روانټان په دې اکټیویټیز کې انوالو، مونږه د خپل ینګ کسان ته داسې موقع ورکو چې هغه داسې دغه سوچ بدل کو، هغه مونږه تعمیراتي سوچ ته ورکو، هغه دې میدان ته راشي او هغه داسې سوچ شروع کړي چې په کم کې د ملک د علاقې امن پکې راشي. چونکې دا مونږه ډېر د کوست اکټیویټیو کړل او پیښور به سوکړه، چونکې پیښور کې سره پتره چې حکومت راته کسان دی یونیورسيټي ډېر دي روانټان ډېر دي نو هغه اجزامات پسانه کې دي. مخ کې مونږ د کوشش کوو چې مونږ په هر ډیویژن هډ کوارټر کې دا ایونت وکړو.
د کلتور او سیلګرۍ محکمې لخوا تابع شوی د خیبر پښتونخوا د کلتور د سفر په نوم دغه نندارتون کې غوره انځورونه جوړونکي او پینټینګز کوونکو ته نقد انعامونه او سندونه هم ورکړل شو، او په دې کې د زده کوونکو نه علاوه د ژوند د هر میدان سره تړاو لرونکي ګډون وکړلو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
مست گرزی پخندا یو باغ کی پخندا د گلو نخستا ہائے ہائے زملیلا ماوے زملیلا بلک گل تر تزوی پخندا ماوے زملیلا بخل مست مست گرزی پخندا لیلا 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 شنڈی بہٹے ود گلا سب پیسا زن ٹنگ ویل خرابا سرور دمستے بیا ننگی ویسر کبا مید لیلا شنڈی بہٹے ود گلا سب پیسا زن ٹنگ ویل خرابا سرور دمستے بیا ننگی ویسر کبا بیتا جمال کا بوی دو سند دنیا دنیا زملیلا بخلی مست مست گرزی پخندا یو باغ کی پخندا د گلو نخستا ہائے ہائے زملیلا ماوے ز مستم لیلا بخولی مست مست گرزی پخندا لیلا 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 ಸರಿಗೆ ಬಸ್ರೆ ಮಸ್ತಿ ಪುಮಾರ್ವಿ ಮಾವೇ ತಸ್ವಿನ ರಾಳ ಬೇ ದಸರು ಗುಲು ಹಾರ್ವಿ ಪಲ್ಲಾಸ್ ಬೇ ಗುತೇ ಸಚಿ ನರ್ಗ ಸ್ವಂಬಲ್ ಕತಾರ್ವಿ ಮಾವೇ ತಲೇಲ ಸರಿಗೆ ಬಸ್ರೆ ಮಸ್ತಿ ಪುಮಾರ್ವಿ ಮಾವೇ ತಸ್ವಿನ ರಾಳ ಬೇ ದಸರು ಗುಲು ಹಾರ್ವಿ ಪಲ್ಲಾಸ್ ಬೇ ಗುತೇ ಸಚಿ ನರ್ಗ ಸ್ವಂಬಲ್ ಕತಾರ್ವಿ ಉರಿಖ್ ಮಿನ ಲು ಪಟಕಿ ಖಾಯಿಸ್ ಪಟ್ಟು ಸಖಾರ ಸಖಾರ زما لیلا بخولی مست مست گرزی پخندا یو باغ کی پخندا د گلو نخیسا های های زما لیلا ما وے زما لیلا بخولی مست مست گرزی پخندا